وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي رادیو په دې سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم، او په دې هیله یم چې یو ښه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. نن د 2012 عیسوي کال د جولای د میاشتې 28 نیټه ده، او د روژې د مبارک میاشتې 8 ده. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي، چې په منځنوي څپو په 2012 او د افغانستان په څو لویو ښارونو لکه جلال آباد، خوست، ګردیز، مزار شریف، کندهار، هرات، کابل او اسداباد کې، غزنی او لشکرګاه کې د اف ام په 3.5 اوریدلی شي. د نن سهارنۍ مجله له مهمو خبرونو پیلو. ولسمشر حامد کرزی له فساد سره د مبارزې او په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره یو نوی لارښود خپور کړی دی. د پکتیا په مرکز شرنه کې پرون د لومړي ځل لپاره د دې ولایت د ځوانانو د یووالي او فرهنګي خوځښت په نوم آزاده ټولنه جوړه شوه. او نن د لندن په ښار کې د اولمپیک د لوبو فایل منزل کیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی له فساد سره د مبارزې او په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره یو نوی لارښود خپور کړی. دا لارښود چې د جمهوری ریاست په رسمي انټرنیټ پاڼه کې خپور شوی، د ولسمشر د هغې وینا د محتوا د تحقق فرمان بلل شوی چې د چنګاښ په لومړۍ نیټه یې د ملي شورا غړو ته کړې وه. ولسمشر حامد کرزی په خپل دې مفصل فرمان کې اعتراف کړی چې د تیرو څو کلونو په لاسته راوړنو سره سره د حکومتدارۍ له فساد سره د مبارزې، د قانون د حاکمیت او د اقتصادي بسیاینې لپاره په اقداماتو کې ستونزې وي. په فرمان کې ولسمشر ټولو وزارتخانو او دولتي ادارو ته لارښوونې کړي. پر نورو لارښوونو سربیره له دولتي چارواکو وختنه شوې ده چې د جنایتکارانو او فاسدو کسانو له ملاتړ نه لاس واخلي. په دې اړه وروسته یو مفصل رپورټ لرو. د بشري حقوقو او مدني ټولنو فعالان له افغان حکومت څخه غواړي چې د بشري حقوقو پر سرغړونو ټولنیز عدالت باید پلی شي. د مدني ټولنې او بشري حقوقو ولس اورګانونو په یوه اعلامیه کې چې پرونی خبره کړې ویلي چې په جګپوړو چارواکو کې داسې کسان شته چې له بشري حقوقو سرغړونه کړي. دوی زیاتوي په افغانستان کې سوله تر هغه وخت نشي ټینګېدای چې عدالت پر ځای شوی نه وي. په دې اړه مخکې وختو په خبرونه کې رپورټ لرو. د پکتیکا په مرکز شرنه کې پرون د لومړي ځل لپاره د دې ولایت د ځوانانو د یووالي او فرهنګي خوځښت په نوم آزاده ټولنه جوړه شوه. د ټولنې مشر سید حیات الله زلاند ویل دا په پکتیکا کې د ځوانانو لومړنۍ آزاده او بې پرې ټولنه ده چې جوړیږي. د ویل د ټولنې هدف په پکتیکا کې د ځوانانو ترمنځ ټینګ یووالی، زده کړو ته د هغوی هڅول، د نشه یي موادو اداري فساد پر ضد مبارزه او د هیواد روانو حالاتو په اړه د خلکو له عامه پوهاوي سره مرسته کول دي. زلان زیاته کړه چې د دوی په ولایت کې فساد او رشوت وروستي حد ته رسیدلی، خو ځوانانو کلک هوډ کړی چې په فساد د ککړو اشخاصو پر ضد جدي مبارزه وکړي. پاکستان یو ځل بیا په خپل شمال لویدیځ ایالت کې د ناټو د ځواکونو د اکمالاتو لاره په امنیتي دلایلو د موقت وخت لپاره بند کړې ده. په خیبر جنسي قبایلي سیمه کې پاکستاني چارواکو پرون وویل چې پرون له تورخم بندر څخه د ناټو د اکمالاتي لارو تګ راتګ بند شو. دوی زیاته کړه حکومت ته د ناټو پر کروانونو د احتمالي انتحاري حملو خبر رسیدلی او د دې ځنډ علت همدا ګواښ دی. له دې دوه ورځې مخکې پاکستاني طالبانو په جمرود سیمه کې د ناټو پر اکمالاتي کتار برید وکړ او د یوې لارې چلوونکی وشه. تاجکلاس له امریکایانو پرون په امریکا کې د تاجکستان د سفارت مخې ته اعتراضي مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو په غرنی بدخشان کې د سولې او پدی ولایت کې د تشدد د وروستیو پیښو په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه وکړه. دوی شعارونه ورکول چې سوله غواړي. یو اعتراض کوونکي میرمن ویل چې له سه شنبې ورځې راهیسې غواړي په سیمه کې له خپل یو ناروغ خپلوان سره اړیکه ونیسي خو نشي کولی. د تېرې شنبې په ورځ د یو جګپوړي امنیتي چارواکي له وژل کېدو وروسته د تاجکستان دولتي ځواکونو په دې خودمختاره سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پایل کړل. د ازادي راډیو تاجکستان د رپورټ له مخې د تاجکستان د بدخشان پنختو کې د ګڼ شمېر ملکیانو په ګډون نږدې 70 کسان وژل شوي دي. وروسته له دې چې د وسلو پر تجارت د بندیز تړون نوې مسوده پرون د ملګرو ملتونو پر غړو وویشل شول، نږدې 80 هیوادونو په خپلو بیانونو کې هغه ډېره کمزورې وبلله او ویې غندله. د هیوادونو له مسودې څخه د مهماتو د برخې ایستلو ته اشاره کول او دا طرحه یې ډېره محدوده و. بل انتقاد کوونکو همداراز ویل چې د مسودې ژبه هم ډېره مبهمه ده. په بیانونو کې د امنیت شورا 15 دایمي غړي امریکا، روسیه، چین، برتانیا او فرانسه نه دي شامل. او نن لندن په دې ښار کې د سږ کال د اولمپیک د لوبو پای لمانځي. د نړۍ له 200 هیوادونو څخه د زرګونو لوبغاړو په منځ کې سږ کال د اولمپیک په دې نړیوالو لوبو کې شپږ افغان لوبغاړي هم شرکت کوي. د لندن په سپورتي لوبغاړو کې د دې لوبو د نندارو لپاره تقریبا 9 میلیونه ټکټونه بازار ته وړاندې شوي دي. تمه ده چې په نړۍ کې به میلیونونه خلک د دې لوبو افتتاحي مراسم چې د لندن په وخت نن ماښام 8 بجې پیلېږي ننداره کړي. په دې سره به لندن د نړۍ لومړنی ښار وي چې د درېیم ځل لپاره د اولمپیک د دوبي د لوبو کوربهتوب کوي. تر دې مخکې د انګلستان پایتخت لندن په 1908 او 1940 کلونو کې د دې نړیوالو لوبو کوربه و. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه لرو. دا ولسمشر حامد کرزی دا فرمان له جزئیات به موام خبر کو چی وای په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې او په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره دی. همدارنګه د پښتني بانک د محکوم شوی پخانی رئیس مدافع وکیل او د هغه ورور وای
دغه یو د سیساده چې عادي قروز د بانک صدې هغه د اختلاس په توګه خراسي.
دا پښتني بانک پخانی رئیس حیات الله دیانه په 2 کاله بند محکوم شوی دی. په دې اړه رپورټ لرو. په افغانستان کې د مدني ټولنې چارواکي وایي ځینې داسې لوړ پوړي چارواکي شته چې د بشري حقونو سرغړونکي دي. دا مسله هم څېړو. د وخت د پاتې کېدو په صورت کې مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له هغه څرګندونو هم خبرو چې وایي د افغانستان سره په پوله په وروستیو پیښو دا ایصاف او افغان چارواکو سره په تماس کې دی او هیله ده چې په دغه لړکی به کوټلي ګامونه پورته کړي. زموږ غږ لاسادې رادیو نه اوري. افغان ولسمشر حامد کرزی له فساد سره د مبارزې او په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره یو نوی لارښود خپور کړی. دا لارښود چې د جمهور ریاست په رسمي انټرنیټ پاڼه کې خپور شوی د ولسمشر د هغه وینا د محتوا د تحقق فرمان بلل شوی چې د چنګاخ په لومړۍ نیټه یې د ملي شورا غړو ته کړی و. ښاغلي کرزی په دې مفصل فرمان کې پر نورو سپارښتنو سربیره له دولتي چارواکو غوښتنه کړې چې د جنایتکارانو او فاسدو کسانو له ملاتړ نه لاس واخلي. د ولسمشر د دې فرمان لنډیز احمد تکل دروري.
ولسمشر حامد کرزی په خپل فرمان کې اعتراف کړی چې د تیرو 2 کلونو له لاسترولنو سره سره د حکومتدارۍ له فساد سره د مبارزې د قانون د حاکمیت او د خلکو د اقتصادي بسیاینې په برخو کې ستونزې وي. ښاغلي کرزی له سترې محکمې غوښتنه کړې چې د 6 میاشتو په ترڅ کې تر قضایي دوران لاندې ټولې دوسیې په خاص ډول له اداري فساد د ځمکو له غصب او زنجیره قتلونو سره تړلې دوسیه د هیواد په محاکمو کې فیصله او نهایی کړي. د ولسمشر په فرمان کې پر دولتي چارواکو غږ شوی چې د قانون ماتونکو، جنایتکارانو او مفسدینو لملاتړ څخه لاس واخلي او عدلي او قضایي ادارو ته لارښوونه شوی چې د داسې مواردو په لیدو سره د مداخله کوونکو کسانو په وړاندې د هغو دندې او موقف ته لپام پرته جدي او قانوني اجراءات وکړي. خغلی کرزی دا جدي سپارښتنې تقریبا 3 اونۍ وروسته له هغه کوي چې د توکیو په کنفرانس کې مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د 14 میلیارد ډالر مرستې ژمنه په دې شرط وکړه چې افغان حکومت به له فساد سره مبارزه کوي او اصلاحات براولي. ولسمشر کرزی په دې فرمان کې ټولو وزارتخانو او دولتي ادارو ته ځانګړې لارښوونې کړي. د فرمان په یو برخه کې دفاع وزارت ته دنده سپارل شوې چې په 3 میاشتو کې دننه دی د هوایي ځواکونو اړتیاوې له متحدو ایالاتو او د ناټو له غړو هیوادونو سره د شویو موافقو پر بنسټ تر کار لاندې ونیسي. د کورنیو چارو وزارت ته امر شوی چې په 3 میاشتو کې د سیمه ایزو پولیسو تشکیلات بیا وڅېړي، له هغو سره موازي ګروپونه او تشکیلات په سیمه ایزو پولیسو کې مدغم کړي او همداراز د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت په مرسته دي په 3 میاشتو کې دننه د هیواد وګړو ته د الکترونیکي تذکرو د ویش د لومړني پړاو د تطبیق او د هغې د څرنګوالي په اړه د وزیرانو شورا ته راپور ورکړي. د ولسمشر په فرمان کې همدارس د هیواد عدلی او قضایی ادارو ته د لارښوونه هم شوې چې د تورنو کسانو دوسیه دې ژر تر ژره وڅېړي او د قانون وزارت ته امر شوی چې د هغو اشخاصو او شرکتونو لیست برابر او پر رسنیو کې خپور کړي چې په خپل سر او د قوانینو پر خلاف د افغانستان د قانونو په کیندنو کې لاس لري. د افغان ولسمشر لخوا دا فرمان په داسې حال کې خپریږي چې په کابل کې په کابینه کې د بدلونونو اوازې هم خوله په خوله ګرځي.
و موریدل چې ولسمشر حامد کرزی له فساد سره د مبارزې او په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره یو نوی لارښود خپور کړی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د مدني ټولنې چارواکي وایي ځینې داسې لوړپوړي چارواکي شته چې د بشري حقونو سرغړونکي دي. د افغانستان د مدني ټولنې مختلفو ادارو له جمهور رئیس څخه غوښتي چې د عدالت د تامینولو لپاره د مجرمین او د بشر د حقونو سرغړونکي قانوني ادارو ته راکاږي. له خان محمد سین څخه نور تفصیل اورو.
په افغانستان کې مدني ټولنه او د بشر د حقونو سازمانونه وایي چې تر څو چې په هیواد کې ټولنیز عدالت پلی نه شي، سوله او ثبات نه شي راتلی. مدني ټولنې او د بشر د حقونو ولس ارګانونو په یوې اعلامیه کې له جمهور رئیس څخه غوښتي چې د افغانانو د ستونزې حل ته دې په هیواد کې ټولنیز عدالت پلی کړي. ټولنیز عدالت ته د یو میکانیزم جوړول، د عمومي عفو د طرحې باطلول او په راتلونکو انتخاباتو کې د مجرمینو د کاندیدېدو مخنیوی هغه عمده ټکی دی چې مدني ټولنه له جمهور رئیس څخه غواړي. د مدني ټولنې یو مسؤول غړي میر احمد جوینده د پنجشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل داسې کسان شته چې له یوې خوا په جنګي جنایتونو کې ښکیل دي او له بلې خوا د حکومت په لوړو څوکیو کې کار هم کوي. ده وویل
خاص جامعه مدنی دو چیز است، یکی تامین عدالت است، عدالت فراگیر به شمول عدالت انتقالی.
دیوی مدنی ټولنه دو غوښتنه لري، یو د انتقالی عدالت په ګډون د سراسری عدالت تامینول دي، یعنی کمیسون باید د هر چا جنایت وسیړي. مونږ نه وای چټول خلق د اعدام شي، بلکې غواړو خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې جنایتونه نه تکراریږي. لبد مرغه هیڅوک تر اوسه محاکمه شوی نه دی. همدا اوس ځینې والیان، ځینې وزیران او داسې نور شته چې په جنایتونو او د بشر د حقونو په سرغړونکو کې شامل دي. جوینده وویل مدني ټولنه له جمهور رئیس څخه غواړي چې جنایتکاران او د بشر د حقونو سرغړونکي د پرې نږدي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو اداره هم په انتخاباتو کې د مجرمینو د برخې اخیستنې له امله اندېښمنه ده. د دې ادارې اجرایوي رئیس جانداد سپینغر هیله ښایي چې حکومت دې د مدني ټولنې وړاندیزونو ته پوره پاملرنه وکړي. دی وایي
قانون کې باید میکانیزمونه د بین المللي ستاندرد په اساس باندې چې عادلانه نمایندګي تامین کاندي او همداسې د واجد شرایط کاندیدانو لاره هواره شي، منتخبو ادارو ته واغه کاندیدان چې هغوی واجد شرایط نه دي د هغوی مخه ونیول شي. بله دا د هغه میکانیزم چې داسې کار وکاندي، اول هغه کسان چې مسله غیر قانوني ګروپونو سره تړاو لري د هغوی مخه ونیول شي. د دې تر څنګ باید د نور پروسیجرونه داسې اصلاح شي چې واجد شرایط کسان راشي او غیر واجد شرایط تو مخاوني ولشي.
کابل خاریان وای جنگی مجرمین او د بشر د حقونو سرغړون کی باید محاکمه شي.
دا وان په هیڅ شخصا راضی نه، قانون په غریب او تطبیقيږي. یا با مو دوه هوا ونه کی دولت قانون د بد په غریب خان غریب مافیا ټول باندې تطبیق شي.
منګه هیڅ خوشاله نه یو هغه کارونه چې دی کړی دي کنه هغه قابل د قبول د خلکو ته نه سارندوالان چې کوم دی نن نفر نشه سبات خوشي کوي. جزا ورته نه ورکول کیږي په دغه وطن کې هیڅ بهبود نه درغلی.
هر وخت اخبارونو کې لولو دا وزیر سارنوال جلبی کو بلورزګور دغه وزیر خپل ځای ولاره. تر اوسه پوری منګه نه دی لیدلې داسې یو کس چې دوی سارنوالی هغه محکمه کړی یا هغه بندیخانه تلی.
مدني ټولنه په داسې حال کې د عدالت پلي کول غواړي چې په هیواد کې تاوتریخواله لیوي ورځ نه بلې ته مخ په زیاتېدو ده. حتی په دې وروستیو کې خلک د هیواد په ځینو سیمو کې د صحرایي محاکمو شاهدان هم دي او دې پیښو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د لندن د اولمپیک په لوبو کې
سعودی عربستان، قطر او برونای دارالسلام هغه درې اسلامي هیوادونه دي چې د لومړي ځل لپاره خزینه ورزشکاران د لندن د اولمپیک په لوبو کې ګډون کوي. د نړۍ له 200 څلورو هیوادونو څخه 10,000 ورزشکاران په مختلفو برخو کې سیالي کوي. 4,500 مډالونه د لندن په اولمپک او ورپسې پارالمپک لوبو کې د نړۍ ورزشکارانو ته ورکول کیږي.
دوستانو دا لوبی نن پیلېږي او وسم په مخړې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته. افغان ولسمشر حامد کرزی له فساد سره د مبارزې او په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره یو نوی لارښود خپور کړی. دا لارښود چې د جمهور ریاست په رسمي انټرنیټ پاڼه کې خپور شوی، د ولسمشر د هغه وینا د محتوا د تحقق فرمان بلل شوی چې د چنګاښ په لومړۍ نیټه یې د ملي شورا غړو ته کړی و. د بشري حقونو او مدني ټولنو فعالان له افغان حکومت څخه غواړي چې له بشري حقونو څخه پر سرغړونکو ټولنیز عدالت عملي کړي. دا پکتیکا په مرکز شرنه کې پرون د لومړي ځل لپاره د دې ولایت د ځوانانو د یووالي او فرهنګي خوځښت په نوم آزاد ټولنه جوړه شوه. پاکستان یو ځل بیا په خپل شمال لویدیځ ایالات کې د ناټو د ځواکونو د اکمالاتو لاره په امنیتي دلایلو په موقت ډول بند کړې ده. تاجک الاسل امریکایانو پرون په امریکا کې د تاجکستان د سفارت مخې ته اعتراضي مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو په بدخشان کې د سولې او په دې ولایت کې د تشدد د وروستیو پیښو پاړه د نړیوالو څېړنو غوښتنه وکړه. د اپوزیسیون سلګونو پلویانو پرون د روسیې په پلازمینه مسکو کې په یو غونډه کې د هغو فعالانو د خوشکېدو غوښتنه وکړه چې په مې میاشت کې د درېیمې دورې لپاره د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین د لوړې د مراسمو په ورځ نیول شوي وو. وروسته له دې چې د وسلو پر تجارت د بندیز د تړون نوې مسوده پرون د ملګرو ملتونو پر غړو وویشل شوه، نږدې اتیا هیوادونو په خپلو بیانونو کې هغه ډېره کمزورې وبلله او خندله. دا اروپایي کمیسیون مشر پرون د یونان پر حکومت غږ وکړ چې په مصارفو کې د کمښت راوستلو لپاره د اصلاحات عملي کړي. او نن لندن په دې ښار کې د سکال د اولمپیک د لوبو پایل مانځي. د نړۍ له 200 هیوادونو څخه د زرګونو لوبغاړو په منځ کې سکال د اولمپیک په دې نړیوالو لوبو کې شپږ افغان لوبغاړي هم برخه اخلي. اوس هم دا چې د لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، حمید مومند ورته کتنه کړي.
په لودس کې خبردونکو سنور رشپانو له طالبانو سره د جوړجاړي په امکاناتو او د افغانستان په اورزګان کې د محلي پولیسو د تخت پاړه ځنې مطالب خبره کړې ده. په بریتانیا کې خبردونکو فاینانشل ټایمز رشپانه د لندن د کیمبرج کالج د پروفیسر اناتول لیفن سرګندوند راغسته چې وسوسه په دوبۍ کې له طالبانو سره لیدلې ده. رشپانه لیکي چې پروفیسر لیفن په دې باور ده چې د ځینو مسایلو پاړه د طالب مشرانو او امریکا ترمنځ نږدېوالی له هغه څخه زیات ده چې کتونکو پاړه فکر کوي. رشپانه د په حواله وړاندې لیکي چې د طالبانو سره د جوړجاړي په وړاندې اساسي خنډ دا نه ده چې دوی له القاعده سره اړیکې لري، بلکې د په وینا اساسي خنډ په افغانستان کې د واک وېش ده. رشپانه لیکي چې پروفیسر لیفن د طالبانو له څلورو استازو سره چې دوی د طالبانو د حکومت په خواني غړي، یوې د دې ډلې بنسټ ایښودونکې او بل یو منځګړی د خبرې کړې. لیفن په فاینانشل ټایمز رسپانه کې لیکي چې له دغو څلورو کسانو سره له خبرو داسې ښکاره کېدله چې طالبان ان په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو د جوړولو له قرارداد سره به هم مخالفت ونه کړي. د رسپانه په وینا د طالبانو دا دریځ چې دوی باید د سولې په یو چوکاټ کې منلو ته تیار شي، د دوی له پخواني دریځ سره توپیر لري چې پکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له حضور سره مخالفت څرګند شوی و. رسپانه د دې مسلې په اړه په خپل تحلیل کې لیکلي چې ممکن طالبان د غټلو شرطونو د غاړه کې د خو هغه سچ نه مني، هغه تسلیمې دل دي، ځکه دوی غواړي چې د واک په ویش کې دوی ته موثره ونډه ورکړي شي. فاینانشل ټایمز رسپانه وړاندې لیکلي چې طالبان د روغتیا او پوهنې د موجوده پروګرامونو منډلو ته به هم تیار شي، خو په هغه صورت کې چې د ښځو او نارینه ترمنځ واټن ضمانت شي. رسپانه له طالبانو سره د پخلاینې په برخه کې ځینو ستونزو ته هم اشاره کړې او لیکلې ده چې دا مسله چې طالبان له څه ډول خلکو سره په واک کې شریکېدل غواړي او په څه ډول بله جګړه مارانو سره ګزاره وکړی شي، دا په خپل ځای یوه مسله ده. د رسپانې په وینا طالبان د یو مرکزي غښتلي حکومت پلویان دي او دغو جګړه مارانو ته د مفسد خطاب کوي. په هر حال کې د رسپانې په وینا په افغانستان کې د یو مشترک حکومت د جوړولو چانس موجود دی، خو د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو وروسته امریکا په دې اړه د اقدام کولو لپاره لږ چانس لري. په لندن کې خبرېدونکو رسپانې ټایمز بیا په اورزګان کې طالبانو ته د محلي پولیسو د وره وختلو مسله څېړلې. رسپانه لیکي چې دغو محلي پولیسو خپل وسله او مهمات هم طالبانو ته انتقال کړي دي.
تاسو زموږ غږ لاسادې راډیو ناوړی او زموږ سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې ته خوکې د پښتني بانک د محکوم شوی پخوانی رئیس مدافی وکیل وایي چې لاغه څخه څېړنې او د محکمې بهیر په شفاف ډول نه و. د پښتني بانک د پخوانی رئیس رور او د مدافی وکیل مرستیال خالد احمد دیانی د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې له افغان حکومت د حیات الله دیانی د علني استناف د محکمې غوښتنه وکړه. خو د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې د پښتني بانک د پخواني رئیس لومړنۍ محاکمه په عادلانه توګه شوې ده، خو که هغوی د محکمې دغه پریکړه نه مني دا استناف غوښتنه کولی شي. د ازادي رادیو خبریال معصوم میوند له کابل تفصیل راکوي.
وروسته تر هغه چې د پښتني بانک پخوانی رئیس حیات الله دیانی د اداري فساد پر ضد مبارزې د لومړنۍ محکمې لخوا په شل کاله بند محکوم سو، مدافع وکیل وایي چې دغه محکمه عادلانه نه وه. د حیات الله دیانی ورور او د مدافع وکیل مرستیال خالد احمد دیانی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ورور دوسیه یوه سیاسي دسیسه ده او د بانک لخوا سوداګرو ته ورکول شوي پورونه د اختلاس په توګه یاد شوي دي. د پر لوی څارنوالي تور ولګاوه چې د نوموړي له ورور او د پښتني بانک له پخواني رئیس څخه یې سمې څېړنې نه دي کړې او افغان حکومت یې وغوښتل چې د نوموړي استناف محکمه دي علني وي.
دغه یو د سیساده چې عادي قروز د بانک څه دي هغه د اختلاس په توګه خرسي سارنوالي منور کې باید تاسو خپل څارنه وکړي. په دغه دوه کلو کې د مال ورور نه اصلات تحقیقات هیڅ نه دی سوی چې آیا حیات الله دیانی تاسو د پیسې اخیستي یا نه دي اخیستي. په دې مورد هیڅ دا کار نه دی سوی. دا ټول پیسې قرضونه دي د سیساده او هم د اوس هم د سیساده. موږ غواړو علني محکمه دغه شی مو غوښتنه لرو د مقاماتونه چې زموږ استیناف محکمه دي علني.
خالد احمد عین د هم ویل هغه یو د شرکتونو چې د پښتني بانک لخوا ورته پورنور کول سی او اوس هم په افغانستان کې دي چې بانک ضمانتونه لري خو عدلي او قضایي ادارو له هغوی څخه هیڅ پوښتنه نه ده کړې. د ویل چې په دې ډول ځینې سیاسي کړي او اقتصادي مافیا غواړي په دې ډول پښتني بانک له ستونزو سره مخ کړي. د پښتني بانک پخوانی رئیس حیات الله دیانی دوه کاله مخکې له خپلې دندې لیرې شوی و. دوی د دې بانک له دوه نور پخوانیو کارکوونکو سره یو ځای د چهارشنبه په ورځ د اداري فساد پر ضد د مبارزې د لومړنۍ محکمې لخوا د نږدې 1.5 میلیون ډالرو او شاوخوا 232 میلیون افغانیو اختلاس په تور په شل کاله بند محکوم سو. د افغانستان د لوی څارنوالۍ د اداري فساد پر ضد د مبارزې څانګې رئیس ابو بکر رفیع ازادي راډیو ته وویل چې د حیات الله دیانی او ملګرو لومړنۍ محکمه علني وه او که دوی ته د منلو وړ نه وي استیناف غوښتلی سي.
قضیه مشخصه ده. د محکمې په حکم کې راغلي چې په شل کاله تنفیذي بند محکوم دی او د هغو ټولو پیسو په ورکړې چې اختلاس شوي دي او د نږدې 1.5 میلیون ډالرو او 232 میلیون افغانیو اختلاس شوو پیسو په اندازه جریمانه ورکول دي. د اداري فساد پر ضد مبارزې لومړنۍ محکمه علني وه. که چیرې محکوم شوي کسان قناعت ونه لري نو د استیناف غوښتنه کولی شي.
په پښتني بانک کې د اختلاس د مسلې ترڅنګ د کابل بانک په خصوصي بانک هم اختلاس په دونه لوړه کچه وسو چې دا بانک یې له مات سره مخامخ کړ او د دوسیه په اړه یې لا اوس هم څېړنې کیږي. افغانستان اوس مهال په نړۍ کې د هغو هیوادونو په ډله کې راځي چې خورا ډېر اداري فساد پکښې موجود دی او افغان حکومت په ملي او نړیواله کچه له همدې امله له ډېرو انتقادونو سره مخ دی. افغان حکومت په تېرو څو کلونو کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې بېلابېلې ادارې جوړې کړې، خو خلک وایي دغه مبارزه په هغه ډول نه ده سوې چې هیله یې کېده. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي رادیو ته غوږی. د افغانستان د سوداګرۍ خونوي چې پسینو غونډوي هوادونو کې د افغان سوداګرو له وارداتي موادو څخه د زیات باج اخیستل د دې سبب شوی چې په هواد کې بی کیفیت خوراکي او نور مواد زیات شي. د سوداګری خونی مرسیال د پنځشنبه په ورځ ازادې رډیو ته وویل چې ګوندی هیوادونه دغه باج لاغه بهرنی مواد څخه اخلي چې له لارې افغانستان ته رسي. د دوی په خبره دغه ستونزه د پاکستان په بندرونو کې ډېره محسوسه ده. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
د سوداګری خونی مسولین وایي یو شمېر ګوندی هیوادونه غواړي د افغان سوداګرو له مالونو څخه د زیات باج په اخیستلو سره په افغانستان کې د خپل تولیداتو لپاره بازار تود وساتي. د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزی د پنځمه پورز ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان هغه هیوادونه دي چې هر کال د دوی له بهرنیو وارداتي موادو څخه شاوخوا 200 میلیون ډالر په غیر قانوني توګه ترلاسه کوي. خغلی الکوزی وايي ګوندی هیوادونه په ځانګړي توګه پاکستان غواړي چې له دې لارې پیسې ترلاسه او افغان سوداګر دې ته اړ کړي چې له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو څخه د بې کیفیت موادو واردات زیات کړي.
د پاکستان او زمونږ د همسایګانو بالخصوص د ایران او د پاکستان هدف دا دی چې دا شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت مارکیټ دی د افغانستان مصرفي. دا شپږ میلیارد باید دوی ونیسي. منگ باید مالیزیا غوڑی رانوڑو، منگ باید سنگاپور غوڑی رانوڑو، منگ باید دوبئی او د گلف غوڑی باید رانوڑو چې هغه با کیفیت غوڑی دی. باید منگ د پاکستان غوڑی واخلو. که په دې غوړو باندې باج زاپه شي پاکستانی غوڑی ارزانه دی، مجبور دی چې خلک یې واخلي.
د سوداګرۍ خونی مسولین وایي هڅه کوي چې له ځینو بهرنیو هیوادونو څخه با کیفیت خوراکي او نور مواد راوارد کړي، خو وایي ګاونډي هیوادونو د ترانزیت شرایط ډېر پرې سخت کړي دي. دوی وایي دا مهال د افغانستان په بازارونو کې 50% د ګاونډیو وادونو تولیدات خرڅیږي چې کیفیت هم د نړۍ د هوادونو په پرتله ټیټ دی. د سوداګرۍ خونی مرستیال خنجان الکوزی وایي چې د ګاونډي هوادونو زیاتې باج اخیستنې په هواد کې د موادو بیې په سلو کې 50 لوړی کړي دي. د نظام الدین په نوم افغان سوداګر هم دا مني چې زیاته باج اخیستنه د خوراکي او نورو موادو په بیو منفي اغیز لري او وایي چې حکومت باید له ګاونډي هوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره دغه ستونزه هوار کړي. بل لور ته د سوداګرۍ وزارت هم په پاکستان که د افغان سوداګرو د ترانزیت ستونزه مني، خو وایي چې د هواري لپاره به د اپټیکا په غونډه کې چې له روزي ورسته په اسلام آباد کې جوړیږي خبري وشي. د دغه وزارت ویان وحید الله غازی خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سید پاکستان سره موږ ستونزې لرو، د اپټا د تړون په اړه عملي کېدو کې البته د پاکستان له خوا لږ مشکلات شته دي، خو نور تجارت ورسره نورمال دی، نور مالونه د هغې خانم ځي، له دې خانم ځي، هغې کې څه ستونزه نشته. یوازې په ترانزیت کې چې زموږ موټر د دوی سرحدونو ته نشته
افغان سوداګر وایي چې هر ورځ د دوی 200 کنټینر مالونه کراچۍ بندر ته راځي چې د پاکستان حکومت یوازې شپېته چک او بررسي کوي او افغانستان ته یې د ننوتو اجازه ورکوي. دوی وایي که چیرې د بهرنیو وارداتو کنټینرونه یې له 2 ورځو څخه زیات د ګاونډیو هیوادونو په بندرونو کې پاتې شي، نو اړوند هیوادونه د جریمې په نوم ورڅخه زیاتې پیسې اخلي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پاکستان وایي چې په پاک افغان پوله رامخې ته شوي پیښو د ودرولو په لړ کې د اصاف او افغان چارواکو سره په تماس کې دي او هیله ده چې دوی به په دغه لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم علي خان د اونیزې خبري غونډې په دوران کې کړې چې په اړه یې تفصیل له اسلام آباد ته ریاض موسی خیل راکوي.
اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان معظم علي خان وویل چې پاکستان غواړي چې افغانستان کې امن وي او دغه لړکې پاکستان په خپل خبره کلک ولاړ دی چې د امن عمل کې به خپل مثبت کردار ترسره کوي. د یو تپوس په ځواب کې ویان وویل چې د سولې عالي شورا مشر صلاح الدین رباني به هم دغه لړکې د پاکستان سفر کوي، خو ولې د دغه سفر دپاره لا نیټه نه ده ټاکلې شوې. په پاک افغان پوله وخت په وخت رامخته کیدونکو پیښو په حق لا د یو تپوس په ځواب کې معظم علي خان وې:
ریګاردینګ سچویشن دی اٹیکس ایمینیټینګ فرام کونړ اند نورستان ایریا،
د کونړ او نورستان لخوا د بریدونو وروستو پیدا شوی صورتحال باندې پاکستان ته سخت اندېښنه ده او موږ دا معاملات د افغان چارواکو او ایصاف مشورولۍ سره راپورته کړی ده او وخت په وخت ورسره په دې خبرې کیږي او موږ هیله مند یو چې د غلړ کې بعد افغان چارواکو او ایصاف لخوا څه کوټلي ګامونه پورته
د نامنیو دغو پیښو د دواړو هیوادونو تعلقات څومره اغیزمن کړي دي او د دې پیښو د مخنیوي څومره امکانات دي. په دې حق لراته د سیمیزو چارو کارپو او خبریال رحیم الله یوسفزی وې:
دغه پیښې چې کوم کېږي په پوله باندې د دې وجه باندې خو اړیکې خرابې شوې دي، یو بل باندې شک کوي، یو بل باندې اعتبار نه کوي او دا دونه په اسانۍ باندې مسله نه حل کېږي. دې کې به وخت لګي. ما په خیال باندې افغانستان مسله چې نه حل شوي نو هغه وخت پورې به پاکستان کې هم حالات په قابو کې نه راځي.
د پاکستان امریکې تعلقاتو د لوزنامې په حق لا د یوې پوښتنې په ځواب کې ویان وې چې لا تر اوسه دغه لوزنامه نه ده لاسلیک شوې او په دې خبرې اترې روانې دي، خو بیا به هم دا د پارلماني سفارشاتو مطابق وي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دوستانو په پام دې رپورت دوستانو بخنه غواړو د تخنیکی ستونزې له کبله پام دې رپورت سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. خو د ازادي راډیو خبرونه لا تازه پیل شوې ده. ټوله ورځ خبرونه مو په مخ کې پرتې دي.